ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه طالب چارواکو د امریکا د سمندري پوز د احتیاط یو افغان الاصله امریکایي عسكر او د هغه ورور پروند جمعې پورز د وګي په 12مه په کابل کې لبنان آزاد کړل. چارواکو دواړه د 2023 میلادي کال په دسمبر کې نیولیو. د بایدن ادارې د سیفی رؤوف او د هغه ورور انیس خلیل د آزادولو لپاره د پرځې شاته کوششونه کول او لبنان آزادیدل د ښاغلي بایدن یو مهمه بریا ګڼل کیږي. د روزې پر رسېدو سره په کابل او شاوخوا نور ولایتونو کې د خوراکي موادو به هم یو دم لوړه شوې ده. د کابل د ښار یو شمېر اوسیدونکو له امریکا اکثره په مرکو کې ویل چې چارواکي د ضروري موادو د بې په کنټرولولو باندې ندي بریالي شوي. د وړو د وی بوجې بې 2000 افغانۍ ته پورته شوي. د کابل د ښاروالۍ یو ویان عبد الله امریکا اکثره ویل چې دکاندارانو ته نرخنامې ورکړل شوې دي. د روسي د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف پروند جمعې پورس په نوې ډلی کې د هند د بهرنی چار وزیر جی شنکر سره ملاقات نورسته د یوکرين د بحران په باب د هند د حکومت د دریز ستاینه وکړه. روسیا کوشش کوي چې د لویدوز هوادونو د بندیزونو د اثراتو د کمولو په غرض د سیمې د دوو قدرتونو یعنی هند او چین ملاتړ حاصل کړي. د یوکرين د پاوز دوو محاربوي هلیکوپټرو د لومړي ځل لپاره د جمعې په سهار د روسي په خاور کې 40 کیلومتر دننه د تیلو یو ډیپو پنه کړل. د یاهو نیوز خبری شبکې ریپورت ورکړ چې د بلګورات په سیمه کې واقع د دغه ډیپو په ټانکرونو کې اور ولګید او لوخړې پاس په فضا کې پورته شوې. د سودان په پایتخت خرطوم کې د جمعې په ورځ د پوځیانو په خلاف د وی احتجاجي مظاهره په دوران کې د پونتون یو پروفیسر د امنیتي قواو په ډزو کې وژل شو. په فضا کې د جنوبی کوریا د هوایی قواو د دوه جټ الوتکو د ټکر کېدو لامل څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن ناوړی د 2023 میلادي کال لپاره د افغانستان سره د بشری مرستو د ژمنو کانفرنس چې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 11مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش په وینا پرانستل شو او قطر، جرمني او بریتانیې شریک قربانو د افغانستان سره د 2.44 میلیارد ډالر ژمنه شوه. د ملګرو ملتونو په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې ویل شوې چې دا پیسې به تقریبا 25 میلیونو هغو افغانانو د ضرورتونو په پوره کولو باندې ولګول شي چې په داخل د خپل هیواد کې بې کوره شوي دي او یا یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په دغه کانفرنس کې د 2.4 میلیونو ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. امریکایي چارواکي وایي چې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 160 میلیونه ډالر مرسته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې د قطر، جرمني، بریتانی او یو شمېر نورو بسپنه ورکوونکو هیوادونو د ژمنو ارکلې کړی دی. دا پیسې به د مهاجرینو د ادارې UNHCR د نفوسو د وجې صندوق یا UNFPA یونیسف او د مهاجرت د نړیوالې ادارې لخوا مصرفیږي. ملګری ملتونو وایي عاجل نقدي مرستې، سرپناه، د پاکو اوبو برابرول، روغتیایي خدمات، د تعلیم او زده کړې، حفظ الصحې او د تشدد نه د ښځو او جنکو د خوندي ساتلو په شمول د ژوند په مختلفو برخو کې د افغانانو د اړتیاو په پوره کولو باندې مصرف شي. لبل خوا د ناروی د مهاجرینو د شورا سرمنشي ایګلند وای چې افغانستان سره د بشری مرستو د ژمنو په اړه دا کانفرنس نړیوالو ته د دې فرصت او موقع په لاس ورکوي چې په دې سختو شیبو کې د هغه هیواد لولس سره ودرېږي. نوموړي ویل چې د څو لسیزو اوږد جنگ لامل د افغانستان موجوده بشری بحران د نړۍ تر ټولو بد ناورین دی. په افغانستان کې لوږه او د ماشومانو سوې تغذیه په بېساري توګه لوړه شوې ده. د عام افغانانو ستونزې سیوا شوې دي. د خوړو لپاره پیسې نه لري او نه د خپلو ماشومانو د تعلیم او روغتیا ضرورت پوره کولی شي. کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د دغه کانفرنس د رابللو له امله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د کوارډینیټر مارټن ګریفټ چې افغانستان ته په سفر تللی دی مننه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویل چې د طالبانو د انتقالي حکومت یو ډیپلوماټ رسمن منلی دی. د تاس خبری اجانس رپورٹ ورکړ چې روسیا له افغانستان سره د اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکو د پراخولو په لټه کې ده. د مدني ټولنو یو شمیر فعالان چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راجمع شوي په یوه بیانیه کې غوښتنه کړې چې اسلامي امارت دی د ولسي خلکو غږ واوري او د ملي یووالي په خاطر دی د هغوی غوښتنې پر ځای کړي. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره یا هیومن رایټس واچ د افغانستان په ختیځ کې د یو محلي ژورنالیست له قوله چې نوم یې نه دی ذکر کړی رپورټ ورکړی چې د بشري حقوقو په اړه د رپورټونو ورکول ناممکن دي. هر څه چې پیښ شي که څوک په اړه رپورټ ورکړي نیول کیږي او ممکن چې شکنجه شي او یا ووژل شي. د محلي رسنیو د رپورټونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود د عبدالمجید په نوم یو باډیګارډ په کابل کې ونیو. چارواکو لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت د شورا یا ان ډی ای سی او پخواني رئیس مسعود اندرابی له سیګا سره په وی ځانګړې مرکې کې د هغو تورونو په اړه غږېدلې ده چې دغه ادارې یو شمېر پخواني غړي په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګ سره ملګري شوي دي. سیګار د مسعود اندرابی له قوله وايي ممکن چې ځینې د انتقام اخستلو او ځینې د خپل ځان د خوندي ساتلو په خاطر له داعش سره ملګري شوي. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نورې په داسې حال کې چې د روسیې پوځي ځواکونه د یوکرین د چرنوبل د اټومي بټۍ له شاوخوا علاقو نه وتلي دي. توقع ده چې د روسیې او یوکرین د ډیپلوماتانو ترمنځ به په استانبول کې د سولې مذاکرات له سره پیل شي. د برېټانیې د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر فلیمنګ د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته د یو سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې ویلې دي چې په یوکران کې د روسي د پاوز مورال او روحیه دومره رالویدلې چې عسکر د قماندانانو د قماندې له منلو نه انکار کوي او ځینې خپل محاربوي وسایل تخریب کړي دي. نوموړی وایي چې د روسي د دافع اواز واکونو یونټ خپله یوه محاربوي الوتکه وویشته او راوی غورځوله. خو د سی این این تلویزیون شبکې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو استخبارات قصدن د روسیې د کمزوري کولو په هڅو تورن کړی دي. په عین وخت کې د بلومبرګ خبري اژانس د یوکران د دفاع د وزارت په حواله د جمعې پر ورځ رپورټ ورکړ چې یوکرانیز ځواکونو د روسیې له پاو سره د وی خونړې جګړې په دوران کې څو محاربوي ټانکونه ویجاړ کړل. د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريال سندسن رپورټ ورکړي چې د یوکرين او روسیې حیاتونو د یو احتمالي اوربند په ټینګولو او د نړیوالو امنیتی تضمینونو په بدل کې د یوکرين لخوا د بیطرفۍ د اعلانولو په باب خبري کړې دي. د امریکا غا خبريال هډر مردوک د یوکرين له لویدیځ نه د محلي اوسیدونکو له قوله رپورټ ورکړي چې په استانبول کې د مذاکراتو سره سره دوی له روسیې سره د یوګد جنگ لپاره آمادګي نیسي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په خپل نوی بودیجه کې پر هغو امریکایانو باندې د 10% مالیه د لګولو وړاندیز کړی دی چې کلنی عواید له 100 میلیون ډالر نه زیاتی. د روسیې د سایبریا په یخبستا سیمه الکسایناک کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د 14 لامل یو 50 کارګران وژل شوی دی. له مسکو نه 3500 کیلومتر لري موقعیت لري. د 14 په وخت په کان کې 200 کارګرانو کار کاو. او د فرانسې د خبری اژانس د رپورټ لمخې طالبانو پروند جمعې په ورځ د وزیر اکبر خان پر تپې باندې خپل یو غټه سپین رنګه جنډا ولګوله. د خبرونو پای.
خبرونو مد امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې نړیوال ټولنې په جنیو کې د افغانستان سره د مرستو په کانفرنس کې د افغانانو سره د 2.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو د نړیوال ټولنې څخه 4.4 میلیارد ډالر د مرستو غوښتنه کړې وه. د چارو ځینې افغان کارپوهان وایي د نجونو ښوونځیو د نه پرانیستلو پریکړې د نړیوالې ټولنې مرستو په کمیدو اغیزه لرله. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورت کې باوري.
نړیوالې ټولنې د پنځمه په ورځ جنیو کې افغانستان سره د مرستو د ټولولو په کانفرنس کې د 2.3 میلیارد ډالر د مرستو ژمنه وکړه چې دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتل شوو پیسو نږدې نیمه جوړی. په جنیو کې دغه جوړ شوی کانفرنس بندوبست ملګرو ملتونو قطر، برتانی او جرمني په ګډه کړی و. ملګرو ملتونو دا پیسې افغانستان کې د خپل روانو بشري پروګرامونو دوام لپاره غوښتي وي چې ټاکل شوی طالبانو د اسلامي امارت د حکومت څخه بهر به د ملګرو ملتونو لخوا په مصرف ورسیږي. د طالبانو اسلامی امارات تر اوسه دغه کانفرنس د پیلو او د شو ژمنو په اړه څه نه دی ویلي. د نړیوالې ټولنې څخه د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتل شو پیسو د نږدې نیمې څخه د کمو پیسو د ژمنو په اړه افغانستان د چارو کارپوهان یوې خوا افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د پرتو خوندونو دوام او د بلې خوا د اوکراین جګړه مهمه ګڼي او وایي چې د دغه دواړو عواملو له امله افغانستان سره د نړیوال ټولنې لیوالتیا کمه شوې. د سیاسي چارو کارپو شهزاده مسعود وایي چې په کار دي افغانان سره اوږدې مودې مرستې هم وشي.
پام باندې خو په اوسنۍ شرایطو کې اړینه ده چې د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستې ادامه پیدا کړي، نیک اقدام بولو، په ځای اقدام بولو، مشروط په دې باندې چې دغه مرستو هم مدیریت وشي، مدیریت وشي، نظارت وشي. د لنډمهاله لپاره خو اوس ضرورت ده چې دغه مرستې وشي، اما د اوږدمهاله لپاره زما پام باندې ښه خبره دا ده چې دا د دولت د خوانه د مرستې وشي، ځکه که دولت د خوانه مرستې ونه شي دا په حقیقت کې د دولت تضعیفول دي.
زیما محمد حسن اکروی چی نړیواله ټولنه د غنی چی د طالبانو اسلامي امارات ورسره کړی ژمنی عملی کړی نه دی.
اوس هم نړی د من چې په افغانستان کې غربت او شتوره سیده خو به هم په دې کانفرنس کې د څنګه توقع هغه د مرستو یمانو نشو. ما برداشت ده چې نړی د طالبانو د کړنو نه ناراضه ده، د دوی په تعهد کې شفافیت نه ویني، خصوصا د پرخ بنسټه حکومت په جوړېدو د خودو په حقوقو د دوی په وړاندې د ښوونځیو د درجو بندېدو دې ته ورته ځینې نور داسې ټکي دي چې نړۍ د طالبان سره پر موافقه نه ده. نو همدا وجه ده چې د دوی سره مرستې چې څنګه توقع وه هغسې ونه شوې.
د سیاسي چارو بل کارپو طارق پرهادي وایي چې افغانستان سره د مرستو ټولېدل د نړۍ وضعیت پورې هم اړه لري او په نړۍ کې د افغانستان تر څنګ نور لومړیتوبونه هم رامخته شوي دي.
یک چیزی کې ای کانفرنس اس کانفرنس
ښاغلی پرهادي ویل یو څه چې دغه کانفرنس له نورو کانفرنسونو توپیر لري دا دی چې اوس په اروپا کې د اوکراین جنگ شتون لري او افغانستان سره د مرستو عمده تمویلونکي هم اروپایان دي. هغوی اوس ډېرې پیسې باید په اوکراین مصرف کړي. فعلاً هغوی افغانستان ته دغه پیسې تخصیص کړي دي که چیرې پیسې کمې شي ممکن پر روان 2022 میلادي کال کې به د روسي یو بل کانفرنس جوړ شي.
یار دونر شوه.
همداشان د افغانستان د چارو دغه کارپوه چې تصادفاً د برتانیې او جرمني د بهرنی چارو وزیران هم خزي دي.
سو وزیر خارجه آلمان کې یو خانم است در نطق خود کو.
خغلی پر هدیو د جرمني د بهرنی چارو وزیر په خپل وینا کې ویل چې زه دوه ځواني لوري لرم او یز دې تصور نشم کولای چې داوی خونځي اورز وترل شي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر ویل چې کوم حال چې خونځي د پرانیسو په برخه کې طالبان راوړي د غزلې او باید اصلاحی حتی پر افغانستان کې روسي پیخو چې د خونځې د تړلو دوام دی په اروپایانو باندې یو اغیزه لرله. خغلی پرهادی وی دا چې اروپایانو افغانستان ته د خپل پیسو د ورکړې باندې چې څومره سخاوتمندانه وسی او یا نه وسی هم د خونځې د بندیزو پریکړې اغیزه لرله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د خلکو سره د بیړنۍ مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شوی و د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړه چې دا پیسې د تیر کال په پرتله 3 برابره زیاتوالی شي. سش کال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان له ویجاړوونکي اقتصادي رکود او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. په دې باره کې نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ملګرو ملتونو فرانسه د مرستو ټولولو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شوی و د 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه وکړه. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې 4.5 میلیونه خلک چې د هیواد 80% نفوس کېږي بشري مرستو اړتیا لري. دا سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان کې بشري مرستو 1.5% اړتیا زیاته شوې ده.
سکال افغانستان سر از مگ مرسته چلور اشاریه چلور میلیارد دلار ده چه دا پنڑی که دیوه هواد لپاره دی مرستو تر طولو لوی غوختنه ده. لخپل همکارانو سره مگ پپام که لرو چه 22 میلیون کسانو تا خوارده پاکی اوبه روغتیایی خدمات سرپنا خوونه و روزنه او نور اسانتیاوی ورسه و تر اوسه مگ دی غوختل شاوی پیسو نگدی ولس فیصده تر لاسه کردی. او زل تاسو غوختنه کوم چه پرتل قید و شرط سخه څومره چه امکان ولری مرسته وکړی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر مارتین ګریفتس چې کابل ته تللی و وایي هلته یې په تیرو دریو ورځو کې انساني ناورین لیدلی. ښاغلی مارتین وایي چې د اندرا ګاندي په روغتون کې ماشومان په بد وضعیت کې دي.
ما یوه میرمن ولیده چې هڅه کوله خپل درې میاشتنی ماشوم ژوندی وساتي. هغې راته وویل چې نور دوه ماشومان مړه شوي دي. د روغتون کارکوونکو راته وویل چې په همغه ورځ چې موږ روغتون څخه لیدنه کوله نور درې ماشومان هم مړه شوي وو.
سکال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان له ویجاړوونکي اقتصادي سقوط او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. دېرش کلنه لیلا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي چې اوس په کندهار ښار کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې زیات بدلون راغلی دی. خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مبارزه کوي. د کار نړیوال سازمان وایي څه باندې 500,000 کسانو دندې له لاسه ورکړي او خلک د توکو د اخیستو وس نه لري.
کاروبار خو بیخي پر چاپ ولاړ دی. شش د حکومت سره اوسدي چې ګرانی راغلی ده. شیان ګران شوي دي. ارزانې نسته. خلک داسې دي چې ماښام نه لري سره.
د ولسی جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب چې اوس خیریه کارونه کوي وایي اقتصادي وضعیت زیات د اندېښنې وړ دی.
دلته وضعیت تر هغه ډیر د ویرو د اندېښنې وړ دی چې په مطبوعاتو کې څرګندېږي. ډیر کورنۍ دي چې عادي غذایي موادو ته چې لاسرسی نه لري.
ملګری ملتونه وایي خلک زیات بې وسه دي چې د تیر کال په پرتله درې برابره زیاتو مرستو اړتیا لري.
دلته د لسګونه میلیونو کسانو ژوند خورا بد دی او یوازې تار په یوې څوکه ولاړ دی. په دقیقه توګه د لسو کسانو څخه شپږ همدانن مرستې ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې وضعیت خراب دی. خلک بیکاره دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره له نورو پورونه اخلي. په دې سربېره افغانستان ساکال له داسې وچکالۍ سره هم مخامخ بلل کېږي چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسې کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونې د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شی. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 398 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 398 پیتا چنل که او ریده لی شی. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمون اوریدن که د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری وایی چې په افغانستان که د 10 میلیون خلکو لپاره د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د ژوندانه د نورو بنیادي اړتیاو د برابرولو په منظور 4.4 میلیارد ډالرو بسپنې ته ضرورت لري. د نړیوال سازمان پخوا هیڅکله هم په یوه وخت کې د دومره ډیرو پیسو خواست نه و کړی. له جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین د رالیږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
داسې حال کې چې دا وخت له 40 میلیون نه زیات افغانان چې دغه هیواد د ټول نفوس 60% تشکیلوي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بیړنیو مرستو کوارډینیټر یا عمومي منتظم مارتن ګریفتس چې له تیرو څو ورځې راهیسې په کابل کې دی وایي په هغه هیواد کې د 10 میلیونو خلکو ژوند له یوه نري مزي نه ځوړن دی. نوموړی وایي چې کابل ته له رسېدو سره سم د ماشومانو روغتون ته ورغی او هغه څه چې هغه هلته په خپلو سترګو ولیدو په لیدو سره سخت ټکان وخوړ.
Newborn babies to an incubator suffering from
نوی زیګیدلی کمزوري ماشومان چې خوریدل نشي په بدی او کله کله په ډیره سختي سوې تغذیه خورځوکه یخته شوی. پا په یو انکیوبیټر کې دوه دوه کسه ایښودل شوي دي. یو مور چې دوه ماشومان یې کم خوراکۍ له مخې مړه شوي وو لګیا ده اوس د خپلو دوه نورو ناروغه ماشومانو خدمت او پاملرنه کوي. دا دواړه ماشومان هم په سختې سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو په وجه پراته دي.
د 2020 میلادي کال په اګست کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط وکړ او په میلیاردونو ډالر بهرنۍ مرستې بندې شوې چې له امله یې حکومتي خدماتو سقوط وکړ. خلک بیکاره او روزګار شو. زیاتره خلک د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر پیسې په پور اخلي. په نتیجه کې ډېر خلک په پورونو کې ډوب شوي دي. په افغانستان کې دا وخت د تیرو ډیر شکلونو په دوران کې تر ټولو سخته وچکالی ده. ملګری ملتونه وای بس پنه ورکونکو ته خواس کوي چې د افغانستان دولس ملاتړ وکړي، خو هغوی دا خبره هم مني چې په اوسنیو شرایطو کې د خارجي مرستو راجذبول اسان نه ښکاري. د دوی په وینا ډېر کم هیوادونه د طالبانو د برحاله مشرانو پر ارادو باندې اعتماد او باور کوي، په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې چارواکو د خپلو مخکنیو ژمنو برخلاف د ثانوي ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړله چې بیرته خپلو ښوونځیو ته راستنې شي. ملګرو ملتونو دا خواست په داسې حال کې کړی چې نن د پنجشنبې په ورځ د اپریل په لومړۍ نیټه له افغانستان سره د بشري مرستو د ژمنو کانفرنس جوړیږي. د قطر دولت چې د کانفرنس شریک کوربه دی، ډېر وخت راهیسې د افغانستان د ولس د سیاسي او بشري چارو په ارتباط د فیسیلیټیټر یا اسنونکي رول لوبوي. د قطر د صدر اعظم د مرستیال مشاور مجید محمد الانصاری وایي چې حکومت د جنکو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د پریکړې غندنه کوي او هیله من دی چې پر خپلې پریکړې به نظر ثانی وکړي.
وی هاف سټرسد دټ دس ډیسیژن ول هاف رامفیکیشنز اون د هیومن رایټس of afghani people and on the economy.
موږ په دې خبره تایید کړی چې دا پریکړه به د افغانانو پر بشري حقوقو او هم د افغانستان پر اقتصاد باندې تاثیر وکړي. موږ په دې مسله کې د طالبانو له حکومت سره د غږیدلو پر اهمیت تاکید کړی او هغوی ته مو په څرګندو او روښانه ټکو دا خبره کړې ده چې زموږ لپاره د منلو وړ نه دي او ضروری ده هر څومره چې ژر ممکن وي باید حل فصل شي.
د ملګرو ملتونو مامورانو بس پنور کونکو هیوادونو ته خاص کوي چې د طالبانو له مشرانو سره دی خپل سیاسي اختلافات یوې خواته واچي او له افغانستان سره د ژمنو د دې کانفرنس د اساسي غوښتنې سره سم دی له افغانانو سره د هغوی د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي او د ویښې راتلونکو هیله او امید دی ور وبخي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا د کانګرس غړي د روسیې د يرغل په وړاندې له اوکراین سره د امریکا د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ناتو سرمنشي وايي د روسیې لخوا د جنگ د شدت د ختمولو په حق له د ورکرسو بیانونو با وجود روسیې ځواکونه د کیف او د اوکراین له شمالي سیمو څخه نه دي پشاسوي، بلکې خپل موقعیت تغیر ورکړي او د نورو بریدونو لپاره تیاری نیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر بایدن په اداري فشار اچوي چې د اوکراین په ملاتړ کې د روسیې د حکومت مشرتابو باندې نور بندیزونه ولګوي. امریکا ته د روسیې د تیل واردات بند کړي او د جنگي جنایتونو په خاطر د پوتین د محاکمه کولو غوښتنه وکړي. د جنوبي کارولاینا د ایالت سناتور لینسی ګراهام وایي اوکراین ته باید د جنگي جټ الوتکو په ګډون هر ډول وسلې ورکړل شي.
زه حیرانم چې د جنگ له شروع څخه د 15 هفتو تر تیرېدو وروسته هم هغه وسلې اوکراین ته نه دی ورکړل شوی چې له اوکراین سره دغه جنگ په ګټولو کې مرسته کوي. هغه جټ الوتکه چې پولند یې د استولو غوښتنه کړې وه اوکراین ته نه دی ورکړل شوی، ځکه پوتین دغه اداره له دې کاره منصرف کړې ده. هر کله چې موږ د دغه الوتکو په حق له پوښتنه کړې دا ځواب مو ترلاسه کړی چې اوکراینان نشي کولای په معاصره توګه ورڅخه ګټه واخلي. موږ نشو کولای پوتین ته اجازه ورکړو چې موږ ته ووایي له اوکراین سره څه ډول مرسته وکړو. 15 هفتې کېږي چې اوکراین دغه جګړه په خپلو امکاناتو سره کوي. زما پوښتنه دا ده چې موږ ولې نور مرسته نشو کولای.
په کانګرس کې دا اندېښنه موجوده ده چې د بایدن اداره اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي او دغه پروسه ډیره ورو تر سره کوي. ځینې سناتوران د امریکا د حکومت دغه ویره او احتیاط په افغانستان کې د امریکا له دوامداره پوځي حضور سره تړلی بولي. جمهوری غوښتونکي او یو شمېر دیموکرات سناتوران وایي په افغانستان کې د امریکا له شل کلن پوځي حضور وروسته اوس د امریکا حکومت په نورو نړیوالو پوځي شخړو کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا نه لري. لبلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د پنځشنبه په ورځ د هالند پارلمان ته د ویډیو په لیکه وینا وکړه. خغلی زلنسکی له هالند څخه وغوښتل چې د روسیې د انرژي واردات بند کړي، له روسیې سره تجارت ودروي او له اوکراین سره د وسلو نور مرسته وکړي.
د اروپای ټولنې له نورو هیوادونو سره په ګډه تاسو باید ټولو هغو سرچینو ته د روسیې د لاسرسي مخه ونیسئ چې د دغه جنگ له دوام سره مرسته کوي. همدارنګه د جنگ د دوام لپاره د هغوی پر مخ سیاسي امکانات ته د لاسرسي مخه ونیسئ، خپل بندرونه د روسیې کښتیو پر مخ وتړی او له نورو هیوادونو سره یو ځای له روسیې سره خپل تجارت بند کړئ او د انرژي وارداتې ودروئ چې په اوکراین کې د روسیې د عام وژنې جنگي ماشین ته د میلیاردونو یورو د ورتګ مخه ونیول شي.
قدرمن اوریدونکو، دا د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جمهور رئیس جو بایدن او د ولسی چین د جمهوریت جمهور رئیس شی جی پینګ ترمند د تازه وخت په تلیفوني خبرو کې په اوکراین باندې د پوتین د پارولي تیری په باره کې تمرکز وشو. جمهور رئیس بایدن هغه کوښونه چې د امریکا او د متحدین لخوا شوي دي څرګند کړل چې مخنیوي وکړي او بیا پر روسیه باندې د بندیزونو د لګولو په شمول د اوکران په خلاف د روسیې جنگ ته ځواب ورکړي. سپینې ماڼۍ وویل جمهور رئیس بایدن پیچلتیا او نتیجې شرح کړي که چین روسیې ته مادي مرسته برابره کړي په داسې حال کې دا د اوکراین د ښارونو او ملکیانو په خلاف وحشیانه حملې کوي. په دې تازه وخت کې پی آر سی او روسیا سره نږدې شوې دي. د دوی مشرانو د فبروري په میاشت کې وګړه اعلامیه لاسلیک کړه، بیل محدودیت نه د یو شراکت په حیث د دواړو هیوادونو روابط اعلان کړل. پی آر سی په اوکراین باندې د روسیې تیری ونه غنده، بې ګناه ملکیان وژني او بې ځای کوي او د دې ښارونه ویجاړوي. د بایدن د ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ښایي پی آر سی په نظامي تجهیزاتو او اقتصادي ملاتړ سره د روسیې سره په مرسته کولو باندې غور وکړي چې دا به روسیې ته اجازه ورکړي چې د هغو بندیزونو تاثیر کم کړي چې د دې تیرې په ځواب کې د درست نړۍ د هیوادونو لخوا ورباندې لګول شوي دي. د سپین ماڼۍ نتاق جین ساکی له دغې غوښتنې نه وروسته وویل جمهور رئیس جو بایدن په دې قانع شوی و چې د جمهور رئیس شي ته د پی آر سی لپاره عواقب په څرګنده توګه رسولی دي که د پوتین د جنګ کوشش سره یې مرسته کړې وي او دې څرګنده کړه چې د امریکا او پی آر سی ترمنځ مکاتبې لیکه پرانستې ده. د اوسوېر جمهور رئیس شی باید پریکړه وکړي چې دا به دلته څه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس ټینګار وکړ چې دا د هر هیواد مسؤلیت دی چې په اوکراین باندې د روسیې د ناپارول شوي او ناحق تیری په باره کې څرګنده کړي چې چیرې ولاړ دي. د ویلې د روسیې سره د دې د روابطو په علت دغه تاوتریخواله دغه وینتوولو دغه ویجاړۍ او دغه جنگ ته خاتمه ورکولی شي. نتاق پرایس څرګنده کړه چین په کلونو کلونو د ټولو هیوادونو د ملي حاکمیت په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. ده څرګنده کړه کله چې ملي حاکمیت د حملې لاندې راشي په درسته نړۍ کې هیوادونه د دې فرصت لري چې څرګنده کړي آیا څه چې دوی وویلې واقعا کومه معنا لري یا نه. که پی آر سی نه غواړي چې نړۍ ته وښیي چې څه وایي، هغه یې مطلب دی چې دا د اصولو تر شا ولاړ دی چې ادا یې کړي وي چې په کلونو او لسیزو لپاره یې تر شا ولاړ دی، اوس د دوی لپاره یو فرصت دی چې داسې وکړي.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.